د مشال لړیو ورونکو مینا او سلامونه مې منې ز بشیر ګواکې ما او تاسو د مشال لړیو په دې خبرونه کې هر کله وایم نوې بجې خاطر دو بجو په دې غړې کې په خیبر زابل او کابل کې د بریدونو په اړه باندې تاسو تازه معلومات درکو همداراز په بلوچستان کې نوې وزیر اعلی خبرې تاسو ته دراوړو چې هغه په خپل وینا کې پرون څه ویل دي د دې ترڅنګ نور مطبوعاتي کتنې او رپورټونه هم شته دي او د غړې په نیمای برخه کې تاسو ته د مشال مرکه دراوړو خو اول به خبرونه له منور شاد خبرو
اول د خبرونو سایټ کې خبر ایجنسی کې د نیټو لپاره سامان لونکو ټریلر باندې وسلوال برید کې یو شمیر ډرایوران وجل شو دي نن سهار په کابل ایرپورټ څو ساعته امنیتي ځواکونو سره د نخته ورسته ټول برید کوونکي وجل شو دي په ترکی کې د وزیر اعظم خلاف نن په یو لسمه ورځ هم مظاهره دوام لري او اوس د خبرونو تفصیل د خیبر ایجنسی د جمرود اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ جانګیر اعظم وزیر نن مشال ریډیو ته ویل چې نن غرمه د جمرود په شاګی سیمه کې ناصرګند وسلوالو په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره پوځي ګاډي وړونکو ټریلرو باندې د راکټ لانچرو بریدونه او ډزې کړې چې په نتیجه کې شپږ ډرایوران وجل شوي او په ټریلر او پوځي ګاډو باندې اور لګېدلې چې په ترڅ کې دوه ټریلر او یو پوځي ګاډه سوځېدلې دي دوی وایي چې دوه تنه په ډزو لګېدلې او باقي څلور ګاډو کې د وور لګېدو لامل سوځېدلې دي پولیټیکل چارواکي د پیښې ځای ته رسیدلې او په دې سیمه کې د لټون عملیات شروع کړي دي د کابل په نړیوال هوایي ډګر شوه نن سارانه وسلوال برید پای ته رسیدلې چې پکې ټول وته نبرید کوونکي وجل شوې دي د افغانستان د کورونو چارو د وزارت لخوا یو ساعت وړاندې مشال ریډیو تراک لیګل شوې خبر پاڼه وايي په دین خطه کې دوته نزان مرګو ځانونه په خپل والو زول او نور پنځه برید کوونکي امنیتی ځواکونو وجل دي د خبر پاڼه زیاتوي د پیښې ځای ته نږدې یو د بارودو ډاک ګاډې پولیسو ناکاره کړو پنځه ځانمرګي جاکټونه هم ترلاسه کړي دي د طالبانو ویاند ذبیح الله د دې بریز ذمہواری منلې او پکې یې بهرنی ځواکونو ته د مرګ جوبلې اړولو دا وکړي او د افغانستان د کورونو چار وزارت وایي د پیخه کې امنیتی ځواکونو او عامو خلکو ته هیڅ مرګ جوبلا نه دا وخته د بلوچستان نوی وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ په خپل لومړی وینا کې وسلوالو بلوچو ته د مذاکراتو بلنه ورکړې او ویلې دي چې په دې صوبه کې تر ټولو لویه مسله د بلوچو سیاسي فعالینو ورکېدل او په تشدد سره د هغوی وجل دي نوموړي پرون په صوبایي اسمبلی کې د وینا پر مهال زیاته کړه د تاوان په غرض د خلکو تختول د سیمینا د خلکو کډه کول دا هغه مسلې دي چې د دې پارلیمان او زمان لپاره د کوه همالیا د غرنا درنې دي او که چیرې میانو شریف او پوځي قیادت د دې مسلو د حل لپاره کار وکړ نو زه یقین سره دا وایم چې موږ به دا حل کوو خبرې به کوو او خپل ورونو ته به ورزو او دوی ته به وایو چې بلوچستان سوځيږي د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې میانواز شریف چې د وزیر اعظم جوړېدو نه سمدستي پاسې په امریکې د بلوچستان د ملتپالو ګوندونو سره خبرې اترې وکړې د بلوچستان صوبې واقعي ځایي ملتپالو ګوندونو ته د ورکولو اعلان کړی و نن بعد پاکستان صدر آصف علي زرداری په شپږم وار د پارلیمان غړي غونډې ته خپل کلنۍ وینا کوي نو مولي د دین وړاندې د پیپلز پارټي په 15 کلن دورې حکومت کې 15 وار د قومي اسمبلی او سېنات دغه غړي غونډې ته وینا کړي د پاکستان د انټر مخابه صدر د هر پارلیماني کال په سر کې غړي پارلیماني غونډې ته وینا کوي نننې غونډه به مازیګر سلور بجې کېږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان په زابل ولایت کې و ډلا ځانمرګي هدف ته رسیدو وړاندې وجل شوې دي د زابل چارواکي وایي شپږ تنه ځانمرګي چې په یو فلاین کوچ موټر ګاډي کې سوارو غوښتل یې د زابل د ولایتي شورا په ودانۍ ډلې برید وکړي خو افغان ځواکونو وار لمخه وجل دي د زابل د امنیت امر غلام جیلانی فراهی وایي ځانمرګي لومړی یو موټر وچوو چې دیوالونه ونړوي او نور ودانۍ ته نه زی خو په 15 منټه کې د ځواکونو لخوا ټول وبجل شو دی وای په دغه چاودنه او خطه کې نه افغان ځواکونو او نه هم عام وګړو ته مرګ جوړ لا وخته ولسمشر کرزی د هغه خبرو اترو لپاره د محل په قطر کې دی چې په کې به په مستقبل کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو د سولې د خبرو په امکاناتو غور کیږي. خغلی کرزی په دې ورستیو کې د قطر سرخار دوحه کې د افغان طالبانو لپاره د دفتر خلاصولو تجویز منلی دی او ویلي دی چې د دې لمخه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغ رابطو لپاره زمینه برابر شي. په تیرو وختونو کې افغان طالبانو د حامد کرزی د حکومت سره د مذاکراتو نه انکار کړی او دا یې د امریکا ګوډاګی بللی دی. خغلی کرزی ویلي د سولې عمل په دې وضاحت انحصار کوي چې د طالبانو نمایندګان به څوک وي او دا چې د ولسمشر کرزی ټاکل شوي کسان پکې مرکزي کردار ولري. نن هم د ترکی استنبول ښار په تقسیم چوک کې په زرګونو مظاهرچیان موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد د وزیر اعظم طیب اردوغان خلاف د روانو مظاهرو نن یولسمه ورځ ده. بلخوا اردوغان پرون مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړ چې د ده برداشت به هم یو حد ولري او نوموړي د ناارامۍ د هغه پیښې په څیر وګرځولې چې په کې شپږ کاله وړاندې پوځ د واک نه د هغه د لرې کولو هڅه کړې وه. اردوغان ویلي دي د هغه د راتلونکي فیصله به په لارو کوڅو نه بلکې د ووټ په ذریعه کېږي. تر دې دمه په دې ناارامیو کې درې کسان وژل شوي او خوشا 15,000 زخمي شوي دي. او د ترابلس نه رارسېدلي رپورټونه وایي د لیبیا د پوځ مشر په بنغازي ښار کې د تیر خالي د ورځې د خونړیو مظاهرو په هغې کې د 1.5 کسانو د وژل کېدو وروسته د خپلې دندې استعفا ورکړې ده. میجر جنرل یوسف المنخوش پرون وویل له دې چې د مظاهرچیانو د حکومت د پلوي ملیشاو ترمنځ د نښتو زیانونه په غیر معمولي ډول زیات و نو دې له خپلې دندې څخه استعفا ورکړه. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له منور شاه څخه اوریدل. اوریدونکو په دې ګړۍ کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ دا ریپورټونه اورو. په خبر کې د ناتو ټانکرو باندې بریټیش شوه دی. د دې تازه حال درکو هم دراز د افغانستان په زابل کې د ځانمرګو بریټ کوونکو حمله ناکامه شوه او په کابل کې هم همدغه شوې دي. د بلوچستان نوې وزیر اعلی ملک بلوچ وایي د ټولو سیاسي ګوندونو سره به په شریکه باندې د صوبې مسلې حل کړي.
میں آپ کے توسط سے تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام بلوچستان کے عوام اور تمام مسلح تنظیموں سے
په مشال مرکه کې د مشهور شاعر او لیکوال عبدالرحیم روغانی خبرې او شعرونه اوري.
که خپل سر بچ کول غواړي سرمایه به ورکړي، که د بل په سوري ژوند کړي سرسایه به ورکړي. او دا د مینې دور نه دی، زمانه د کاروبار ده چې د چا په زړه کې اوسي کرایه به ورکړي.
د دې ترڅنګ درته نور رپورټونه او مطبوعاتي کتنې هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د خبر سیمې په خبر کې په شاګۍ سیمه کې په ناتو ټانکرو باندې برید شوی دی. په دې اړه باندې به موږ د خپل همکار نه چې همدا اوس سره د ټلیفون په کرښه دی نور تفصیل غواړو. ستړی مشي او اوریدونکو ته په دې اړه باندې تفصیل ووایي چې تازه صورتحال څه دی.
جی ډیره مننه. دا اوس د جمرود مرسیال پولیټیکل ایجنټ جانګیر اعظم او وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نن غرمه خیبر جنسی په جمرود شاګی سیمه کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونه د پاره پوځي ګاډي وډونکو ټرالرو باندې نا سرګند وسلوالو او د راکټ لانچرو ډزې کړې دي چې په نتیجه کې شپږ ډرایوران وژل شوي دي. دوه ټرالرې او یو پوځي ګاډی هم پکې سوځېدلې دي. دوی وویل چې دوه ډرایوران چې وو هغه په ډزو سره په نښه شوي وو چې کوم مړه شوي دي وژل شوي دي. او باقي څلور ډرایوران چې کوم وو هغه په دې ګاډو کې د اور لګېدو له امله په مکمله توګه سوځېدلې دي.
او د دې برید زموري چا په غاړه اخیستې ده تر دا مهال؟
بالکل. دغه اوس جیش اوسا په نامه چې یو نوې ډله دلته کې را برسېره شوې ده وسلوال رسنیو ته ټلیفون کړی دی چې دغه پړه موږ په خپل سر باندې اخلو. نو دوی دغه ذمواري قبول
د دغه ډلې نوم که ځل بیا واخلې ځکه چې ستاسو آواز کټ شو دلته. او که دغه هم ووایي چې دغه ډله په باره کې اوسه پر څه معلومات شته ځکه دا خو داسې نوې غونډه کې
بالکل دغه اوس په رسنیو کې راځي د تیرو یوې میاشتې یا دو میاشتو نه په رسنیو کې راځي د جیش اسامه په نامه یو ډله وه او هغې یو ویان د رسنیو ته ټلیفونونه کوي او وایي چې د ناټو چې کوم دغه ګاډي ځي او په دې باندې کوم بریدونه کېږي دې پړه مونږ منو او د دغې نننی برید پړه هم دوی په خپله غاړه باندې اخیستې وه.
سمه ده، ډېره مننه، ډېره مهرباني.
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو، بالکل دا مشال ریډیو ده او موږ تاسو ته تازه معلومات درکو. په دواړو خواو کې بریدونه شوي، د خبر په اړه باندې مو واورېدل. اوس زابل ته ځو. زابل نه زموږ همکار سید شاه سقیم موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. سید شاه سقیم، په خیر رالی او که دغه د زابل د پیښې په اړه باندې وایي. دغلته ویل کېږي چې خبرونه داسې دي چې څو ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي.
ونه دوه تاسو اوریدونکو ته دا بریدونه نن د یو لسو بجو شاوخوا کې شپږ تنه ځانمرګي برید کوونکي د زابل ولایتي شورا په ودانۍ باندې برید کړی وو. دوی چارواکي وایي یو تن ځانمرګي برید کوونکي په یو موټر کې سپور او چاودونکي څوک چې ځای په ځای وو. د ولایتي شورا د ودانۍ مخ ته یې چاودنه کړې، ځان یې چولی د دیوالونه ونړوي او پاتې پنځه تنه ځانمرګي برید کوونکي ودانۍ ته رانځو. وایي په یو درې تر پنځو دقیقو پورې په سیمه کې امنیتي سرتېرو وفات پنځه سره ځانمرګي وژلي دي. خو د زابل مرستیال والي محمد جان رسولیار وایي چې په دا لومړۍ چاودنه کې تر اوسه پورې د ولایتي شورا د یوې غړي په ګډون شل تنه ټپیان شوي دي. چې په هغه کې د ولایتي شورا ساتونکي دي، ساتونکي د همداسې عام وژلي دي.
ښه، د ولایتي شورا کوم غړي چې زخمي شوي دي د هغې په باره کې نور معلومات شته چې دا څوک دي، کوم کسان دي؟
د ولایتي شورا د غړو په اړه نور معلومات نشته، یوازې ویل کېږي
یو خزینه غړی دا د برید پړه طالبانو په غاړه اخیست.
طالبان وایي دا برید د دوی ملګرو کړی دا او په دغه کې ودانۍ هم نړولې ده. د ولایتي شورا غړو ته مرګروب نه وړاندولې ده. خو مرګروب بیا کره دقیق شمېره طالبان لا هم نه لري.
سمه ده، ډېره مننه، ډېره مهرباني. اوریدونکو، تاسې مشال ریډیو ته غږ یو له زابله مو واورېدل. له زابله تاسې واورېدل چې زموږ همکار سید شاه سقیم تاسې خبرولې چې دغلته شپږ ځانمرګي برید کوونکو غوښتل چې د زابل ولایتي شورا دفتر ته لاړ شي او هغلته حملې وکړي، خو دوی ټول وژل شوي دي. او د دې تر څنګ دوی دا هم ویلي چې چارواکي دا مني چې په دغه برید کې یوه د ولایتي شورا ښځینه غړې زخم شوي ده. خو په دې اړه باندې نور معلومات لا تر اوسه نشته. دې باره کې چې کوم معلومات راځي هغه به تاسې د مشال ریډیو نه اورئ. بلخوا طالبانو ویل دي چې د دغه برید ذمواري دوی په غاړه اخیستې، دوی اخلي او دوی د دوی په وینا دوی ګڼو خلکو ته مرجوب لاړول ده. خو په دې اړه به تاسو ته نور معلومات په نورو خپرونو کې درکو. اوس له کابل باندې تاسو ته معلومات درکو چې په کابل کې چې کوم نن سهار په 4:30 بجې باندې چې کوم حمله شو د طالبان د خوانه په هغه، اوس چارواکي وایي چې حالات سم دي او دوی ټول برید کوونکي وژلي دي. زموږ همکار فرخنده وزیر لږ مخکې په کابل کې زموږ د همکار رحمت افغان څخه په دې حقله معلومات غوښتي وو او هغه ورته څه داسې معلومات ورکړي وو.
جګړه نن سهار شاوخوا 4:30 بجې پیل شوله د کابل د نړیوال هوایي ډګر شمال لوري ته. وسلوالو مخالفانو په دوو نویو جوړېدونکو تعمیرونو کې ځای نیولی و او د کابل نړیوال هوایي ډګر باندې د راکټو بریدونه کول. پولیس وایي چې وروسته له جګړې نه شل منټو کې پولیس ورسېدل ساحې ته او ساحې تر کله کله امنیتي کنټرول لاندې راوستله. شاوخوا 9 بجې امنیتي چارواکي وایي چې جګړه پای ته رسېدلې ده. د کابل امنیي قوماندان ایوب سالنګي له جګړې نه وروسته د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې په دغه جګړه کې وو کسانو برخه اخیستې وه چې په لومړي سر کې دوو کسانو ځانونو ته انفجار ورک، ځانونه یې والوځول او 15 کسان پولیسو سره په جګړه کې ښکېل شول او جګړې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ. کله چې جګړه پیل شوله په ساحه کې د کابل نړیوال هوایي ډګر ډګر دا ټول پروازونه راتلونکي او تلونکي پروازونه ټول سټاپ په ځای ولاړو. کابل نړیوال هوایي ډګر بند شوی و. د جګړې نه وروسته امنیتي چارواکي وایي چې ساحه کنټرول لاندې راغلې ده او کابل نړیوال هوایي ډګر کې په نورمال ډول باندې
رحمت افغان صاحب کدارا ته وای چې په دې برید کې دغه هوایی ډګر یعنی رن وی یا دغه شانت جازونو یا نور کوم د سیزونو تم کم زیان رسیدل کسانګه
امونیتی چارواکي وای چې یوازې یو راکټ د نړیوالو ځواکونو په یو خیمه باندې چې د دوی قرارګاه د لګیدلې ده ځانی او مالی زیان نه لري. په ول چې په سیمه کې یا په نړیوال هوایی ډګر نوې کرښې ته همدارنګ الوتکو ته هیڅ ډول زیان نه دا وختي او په نورمال حالات باندې دوست نړیوال هوایی ډګر کې پروازونه شروع دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خبری رسنۍ ته ویلي دي چې د دوی هدف د نړیوالو ځواکونو هغه قرار نظامي قرارګاه وه چې د همدې نړیوال هوایی ډګر شمال ته پرته وه. دوی د زیات مرجوب لی د اړولو ادعا کې خو امنیتي چارواکي د دوی ادعا نه مني.
اوریدونکو تاسو زموږ همکار رحمت الله افغان اوریدو چې د کابل د ننی برید په اړه باندې تازه معلومات ورکول او د سره زموږ همکار منور شاه خبرې کړې.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیری.
اوریدونکو د بلوچستان نوی وزیر اعلی ډاکټر ملک بلوچ په خپل لومړی وینا کې وسلوالو بلوچ ته د مذاکراتو بلنه ورکړه. دا ویلي دي چې په بلوچستان کې تر ټولو لوی ستونزه د بلوچو سیاسي فعالینو د ورکېدلو او په تشدد سره د هغوی د وژل کېدلو ده. نوموړی پرون په صوبایي اسمبلی کې د خپل لومړی تقریر په مهال وویل چې دوی به کوشش کوي چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره په شریکه د صوبې مسلې حل کړي. خدای نور ناصر په رپورټ لري.
د بلوچستان اسمبلی د یک شنبه په ورځ په دروند اکثریت سره د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د صوبې نوې وزیر اعلی منتخب کړ. تر منتخب کېدو وروسته اسمبلی ته په لومړۍ وینا کې ډاکټر مالک بلوچ وویل په صوبه کې د امنیت وضع ښه کول، د خراب شوي مړیو لړۍ بندول، ترې تم شوي کسان پیدا کول، په مورنیو ژبو کې ماشومانو ته زده کړې ورکول، سفارش او وی آی پی کلچر ختمول به یې له لومړیتوبونو څخه وي. ډاکټر مالک بلوچ په وسلوالو بلوچ غږ وکړ چې له دوی سره دې خبرو ته کښېني او د خبرو له لارې به په ګډه د صوبې ستونزې هوارې کړي. زه ستاسو په توسط له ټولو سیاسي ګوندونو د بلوچستان له ټول اولس او له ټولو وسلوالو څخه خواست کوم چې موږ باید په یوه میز سره کښېنو او خپلې غوښتنې یو بل ته سره کښېږدو. زه باور لرم چې د پاکستان سیاسي او عسکري قیادت به د دې ستونزو حل ضرور راوباسي. ډاکټر عبدالمالک بلوچ چې شاوخوا څلوېشت دقیقې په اردو ژبه په اسمبلی کې وینا وکړه، د صوبې شاوخوا ټولې ستونزې بیان او د هغوی د هوارولو هوډ یې څرګند کړ. نوموړي له تعلیم نیولې تر صحته او بیا له ژوبه نیولې تر ګوادره د ټولو سیمو د وګړو د بیروزګارۍ، په سیمو کې د بارک نشتوالی، سیاحت ته پاملرنه او ډیری نورې ستونزې په ګوته کړې چې ورسره یې د ټولو ستونزو د هوارېدو ژمنه هم وکړه. ډاکټر مالک بلوچ په خپل وینا کې زیاته کړه، راسئ چې موږ ټول د خدای تعالی او د اولس په مخ کې دا لوز وکړو چې د هغه ښوونکي او هغه ډاکټر سفارش بنه کوو چې هغه ډیوټي نه کوي. کچیرې موږ په دې کول کې کامیاب وسو او تر هغه وروسته ما دا ښوونکي یا ډاکټر ډیوټي ته نه راوستل، نو تاسو چې بیا کومه سزا راکوئ زه ورته تیار یم. د بلوچستان نوی وزیر اعلی په سرکاري چارواکو غږ وکړ، اوس وخت بدل سوی او موږ باید په دې سر خلاص کړو چې نور هغه کلچر اوس نسته چې په سفارش به هر څه کېدل. د نېشنل ګوند مشر وویل داسې وزیر اعلی به نه وي چې اسلام آباد به په هر څه کار ولري او هیڅوک به هم دې ته پرې نږدي چې د پارلمان په پریکړو کې لاسوهنه وکړي. مالک بلوچ زیاته کړه، لږ وخت وزیر اعلی وو او که ډیر وخت له عزت سره به وخت تیروي. زه تاسو ته باور درکوم چې یو ورځ وزیر علاوم او که پنځه کاله، زه به په هیڅ صورت هغه کار ونه کړم چې په پاکستان کې یا په بلوچستان کې د اسمبلی د غړیو بې عزتي وي او موږ به دا ثابتوو چې موږ عزتدار خلک یو. د بلوچستان اسمبلی په دې غونډه کې له پنځه شپېته غړیو څخه پنځه پنځوس غړیو ګډون درلود. له وزیر اعلی سره شاوخوا شلو غړیو اسمبلی ته په اردو ژبه ویناوې وکړې، خو د مسلم لیگ نون سمینه خان په انګلیسي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نصرالله زیری بیا په پښتو کې خپله وینا وکړه.
حکومت کی چې پاربونو روپی رالے دا پیسې ولس ته ورسېدې. د ولس مداوه په وسوه د تعلیم بندوبست وسو د روزګار بندوبست وسو نه هغه ټول د دې جیبو ته ولاړ.
د اسمبلی تر دې غونډې وروسته په گورنر هاوس کې نوی منتخب شوی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ سوګند پورته کړ چې داسې نوموړی د بلوچستان شلم وزیر اعلی یا د منتخب شوی اسمبلی قائد ایوان سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکي ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي سره له دې چې د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان د وزیر اعلی چوکۍ د صوبې و بلوچ ملتپاله سیاستوال ته ورکړې ده. د یادې صوبې د خلکو د مشکلاتو هوارولو لپاره د مرکزي حکومت یوازې دغه اقدام کافي نه دی. د دې لیکنې مهم ټکي درته هارون باچا وایي.
د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلي د بلوچستان د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره د دغه ځای د یو ملتپاله ګوند مشر د نومولو د پاکستان د وزیر اعظم پریکړه د دې هیواد سیاستوالو، مدني ټولنو او مطبوعاتي ادارو وستایله. خو د مقالې د لیکوال په اند د پاکستان د نوي حکومت دغه اقدام به د یادې صوبې او د دې د اوسیدونکو د محرومیانو ازاله ونه کړي. په مقاله کې ویل شوی په بلوچستان کې د روان ریاستي استبداد ریښې پخوانی دي چې تر شا یې بېلابېلې کړۍ لاس لري. په بلوچستان کې لکیدونکو وحشیانه کړنو سره د دې کړیو مالی او ستراتیژیکي ګټې تړلې دي. په مقاله کې وړاندې ویل شوی د بلوچستان ساحل د ایران له هرمز تنګي سره چې د نړۍ د تیلو 30% برخه ترې تیریږي نږدې ختمیږي. مقاله زیاتوي دا هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده چې له وسایلو څخه په موړ بلوچستان کې یو نوې لویه لوبه کیږي. د قدرتي وسایلو همدغه په زیاته اندازه موجودیت دی چې د بلوچستان د غریب ولس لپاره یو عذاب جوړ شوی دی. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د پاکستان ریاستي جوړښت او اقتصادي نظام یې د دې لپاره دی چې د بلوچستان د وسایلو احتساب وکړل شي او په ترڅ کې د دې صوبې خلک وځورول شي. د مقالې لیکوال وایي د نواز شریف لخوا د بلوچستان د حکومت واک یو بلوچ ملت پالګون ته ورکول د دې صوبې د وسایلو د لوټلو لړۍ درول نه، بلکې په ترڅ کې د پاکستاني اشرافیه او امپریالیستانو د ګټو خوندي کول دي. دا یوازې د پاکستانی پوز او د ملیشیا ځواکونو یې خبره نه ده، بلکې یو شمیر غیر دولتي کړۍ دي چې د دولت له دننه څخه تمویلېږي. په مقاله کې د غراز د ځینو عرب او مسلمان هیوادونو لخوا په بلوچستان کې لفاله بنسټپاله ډلو سره د دوی د مرستو موضوع هم راغستل شوی. مقاله زیاتوي سربیره پر جنوبي پنجاب لخکر جنگوي ډله خپل مضبوط مرکزونه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې لري. مقاله د آغاز حقوق بلوچستان پیکج په یادولو سره وایي چې د پاکستان تیر حکومتونو د دغه صوبې د خلکو د ستونزو هوارولو ناکامې هڅې کړې دي. مقاله زیاتوي د بلوچستان نوی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ به د خپلو ټولو اختیاراتو کارولو سره سره هم ونشي کړی د صوبې په حالاتو کې کم مثبت بدلون راولي. په دغه صورت کې بعد مقالې د لیکونکي له انده د صوبې خلک چې غواړي یو ښه ژوند ولري له خپل راتلونکي په اړه لا ډېر نهیلي شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تدې کې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال مرکه هم د نن اوریدل شي. پرون هم د مرکه تاسو اوریدئ، نن هم په دې غړي کې تاسو د مرکه اوریدل شي. نن مازګر بعد د پارلمان مشترکه اجلاس ته د پاکستان صدر آصف علي زرداری په شپږم ځل وینا کوي. په دې لړ کې قومي اسمبلی او سیکرټری ته ټولې تیاری مکمل شوې دي او په لارو کوڅو کې د امنیت لپاره هم جدي او سخت ګامونه اخیستل شوي دي. دا چې آصف علي زرداری به په دغه خپل تقریر کې څه وایي په دې اړه باندې د احمد الله رپورټ ورو.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری بانن په شپږم ځل د پارلمان ګډ اجلاس ته وینا کوي. د پاکستان د آئین آرټیکل شپږ پنځوستم د شق دریم تر لاندې د هر پارلماني کال په پیل کې بعد د ملک صدر د دواړو ایوانونو مشترکه اجلاس ته وینا کوي، کوم چې یو آئینی غوښتنه ده. په کال 2008 کې د پاکستان صدر جوړېدو وروسته آصف علي زرداری په لومړي ځل د هغه وخت پارلمان ګډ اجلاس ته وینا وکړه او د 2008 کال نه را په دیخوا د هر پارلماني کال په پیل کې صدر آصف علي زرداری د پارلمان ګډ اجلاس ته د وینا کولو لړۍ برقرار ساتلې ده. خبریال او سیاسي چارو کارپو سلیم احمد وایي چې د صدر آصف علي زرداري نننۍ شریکي غونډې ته وینا کول یو ښه روایت دی.
صدر صاحب چې نن کوم خطاب کوي دا یو انډیویژل نه دی چې هغه بلګوي تقریر وکړي، خو هغه هیډ آف سټیټ دی. نو هغه چې تقریر کوي قدرتي خبره ده چې هغه به د ریاست کوم ابجکټیو او کوم ښې او بدې خبرې دي هغه به کوي. هغه به داسې هیڅ خبره نه کوي چې هغه دا حکومت نه شي کولی. عقل دا وایي چې هغه به ټولې هغه خبرې کوي کوم چې د دې ریاست په مفاد لکه څنګه چې په نورو جمهوري ملکونو کې کله صدر راشي او جوائنټ سیشن ته خطاب کوي، هغه د ټولو سیاسي مخالفتونو باوجود هغه ورته صرف په دې نظر باندې ګوري چې دا زمونږ د ریاست اشر دی.
د صدر آصف علي زرداري نه وړاندې هم د پارلمان ګډ اجلاس ته پخواني صدر او فوزي امیر جنرال ضیاء الحق او پخواني صدر غلام اسحاق خان هم 15 ځل ویناګانې کړې دي. د سیاسي چارو یو بل کارپو ایمل خټک وایي چې جمهوری نظام مضبوطۍ لپاره ضروری ده چې دا روایت هم دا شان برقراره وساتلی شي.
د مخکې په نسبت باندې هو اوس چې دینه موږ ته جمهوریت مضبوط کاری او د مضبوطۍ طرف ته روان دي، دا غي مثال دا دی چې تاسو ګوري مخکې حکومت 15 کاله مکمل کړی او ډېر په پوره من طریقه باندې چې دینه اقتدار چې دینه د یو حکومت نه بل حکومت ته منتقل شو، جمهوری پروسس په یو بهتر انداز کې مخکې تللی. خو ما نه ښکاري چې په مجموع کې بس داسې مشکل یا مسله پیدا شي چې هغه کې مسله په تقریر کولو کې مشکلات.
قومي اسمبلی سیکرټریټ د پارلمان ګډ اجلاس لپاره ټولې تیاریاں مکمل کړي دي او دې لړکی د څلور وانو صوبو وزیر اعلیګانو د سیاسي ګوندونو مشرانو او د پاکستان فوج مشرانو په شمول د مختلفو ملکونو سفیرانو ته دعوتنامې لیږلې دي. د ترڅنګ د سکیورټي هم سخت تنظیمات کړي شوی دي او ریډ زون تطلونکي په ټولو لارو د قانون نافذ کوونکو ادارو کارمندان ودرولې شوی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په موجوده کابینه کې هیڅ پښتون وزیر نشته دی. خبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د مشکلاتو همداراز د ترهګرۍ سره په مبارزه کې به دغه څومره رول لوبوي او آیا د پښتنو مسلې به حل شي؟ په دې اړه د فرخنده وزیر رپورټ.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په خپل نوې کابینه کې له 15 وزیرانو نه 19 وزیران د پنجاب صوبې نه اخیستي او د بهرنو او د دفاعي چارو وزارتونه یې د ځان سره ساتلي دي. په دغو کې د کورونو چارو وزارت چودري نثار علي خان ته ورکړل شوی او د اوبو او بجلی خواجه آصف، د خزانه او اقتصاد وزارت اسحاق ډار ته ورکړل شوی دی. په دغه 1400 وزیرانو او 9 وزرای مملکت کې یو د خیبر پښتونخوا د رینا سردار یوسف اخستل شوی او دا شان له قبایلی سیمو یا فاټانه هم په مرکزی کابینه کې سوکنه دی منتخب کړل شوی. دا چې په مرکزی کابینه کې پښتنو ته نمائندګي نه ورکول به آیا د کابینه په فیصلو هم اثر پریباسي او کنه؟ په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند په خوانی پارلماني غړي بشرا گوهر وایي په لومړي ځل په مرکز کې د درو وانو صوبو اکثریت په مخالفو ډلو او یوازې پنجاب په واک کې دی، نو ځکه په موجوده حکومت ذمہواریان هم زیات راځي.
حکومت ته نو هغه ته ووټ هم د پنجاب ملاو دی، هیڅ داسې ووټ د بل چرته نه ملاو شوی. نو هغه کې خلک هم ورسره نشته دي. اوس ورسره جی یو آی ایف کینی او د هغې نه یو کس اخلي، نو زما نظر کې هغه به هم سم ریپرزنټیشن خوني د پښتنو یا د فاټا. نو دې وخت کې دا یو چیلنج شته دی او مسلې ډېرې دي. زمونږ د فاټا حوالې سره یا 2014 را روان دی، هغې کې نو چې کوم اپوزیشن دی هغه خپل رول پلی کوي دلته کې افیکټیولي. خو کابینه چې کومه ده، د کابینې نه تمه لرم چې هغوی به په دې ایشوز باندې او دغه خو پنجاب سینټرک کابینه ده او پنجاب سینټرک ګورنمنټ
په موجوده وخت کې د پاکستان تر ټولو لویه مسله د امنیت او په داسې حالاتو کې په مرکزی کابینه کې قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا ته نمائندګي نه ورکول به د دغه مسلو حل څنګه راوباسي؟ په جواب کې د اسلام آباد نه خبریال او د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي باید بنیادی مسلو ته زیات پام ورکړل شي.
بنیادی سوال دا دی چې هغه خو د یو جماعت نمائندګي کوي، کابینت کې فرض ته نیم په نیمه پښتانه هم شي، خو چې کوم بنیادی مسایل دي هغې طرف ته د هغه پارټۍ دغه څه دی ټایم څه دی پای باندې د هغې موقف څه دی. بنیادي زما په خیال باندې هغه خبره ده چې مثلا مونږ تل چې د ایم ایم اے په دوران کې زمونږ په صوبه کې د پښتنو حکومت ولې د هغې ځینې مسایلو باره کې چې څه موقف و هغه مختلف و. د هغې په دور کې مونږ کتل چې پښتنو سیمو کې که قبایلي سیمو کې هغه بندوبستي علاقې په هغې کې ځینې رجحانات پیدا شول، تنګ نظري راله، عسکریت پسندي راله، گندونه چې په مرکز کې حکومت لري یا په صوبه کې حکومت لري هغه څومره پالیسیانې چې دي نو هغه د پښتنو په فائده کې دي یا د پښتنو په مفاد کې دي؟
په موجوده مرکزي کابینه کې له پښتنو نه پخوانی د بهرنیو چارو وزیر سرتاج عزیز د وزیر اعظم لپاره د قومي امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار او امیر مقام د وزیر اعظم خصوصي مشاور ټاکل شوی دی.
د فرخنده وزیر رپورت موارد د خبرونې نیمه کې لمنور شاه د خبرونو لنډي زورو.
د خیبر ایجنسی د جمرود اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ جانگیر اعظم وزیر ویلی دی نن غرما د جمرود په شاګی سیمه کې ناصرګند وسلوالو په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره فوزی ګاډي وړونکو ټریلر باندې برید کړی دی چې په نتیجه کې شپږ ډرایوران وژل شوي. د کابل په نړیوال هوایی ډګر شوی نن سارنه وسلوال برید پای ته رسیدلی چې پکې ټول اووه تنه برید کوونکي وژل شوي. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت لخوا یو څو ساعته وړاندې مشال ریډیو ته رالیږل شوې خبر پاڼه وایي په دین خطه کې دوه تنه ځانمرګو ځانونه پخپله والوځول او نور پنځه برید کوونکي امنیتي ځواکونو وژلي دي. د بلوچستان نوی وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ په خپل لومړی وینا کې وسلوالو بلوچو ته د مذاکرات بلنه ورکړې. ویلي دي چې په دې صوبه کې تر ټولو لویه مسله د بلوچو سیاسي فعالینو ورکېدل او په تشدد سره د هغوی وجل دي. نن به د پاکستان صدر آصف علي زرداري په شپږم وار د پارلیمان غړي غونډه ته خپل کلنۍ وینا کوي. نوموړي د دې نه وړاندې د پیپلز پارټي په 15 کلن دورې حکومت کې 15 واره د قومي اسمبلی او سېنات دغه غړي غونډه ته وینا کړې ده. د افغانستان په زابل ولایت کې یو ډله ځانمرګي هدف ته د رسیدو نه وړاندې وجل شوې دي. د زابل چارواکي وایي شپږتنه ځانمرګي چې په یو فلاین کوچ کې سواره وو غوښتل یې د زابل د ولایتي شورا په ودانۍ ډلیز برید وکړي او افغان ځواکونو وارله مخه وجلې دي. ولسمشر کرزی د هغه خبرو اترو لپاره د محل په قطر کې دی چې پکې به په مستقبل کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په امکاناتو غور کوي. نن هم د ترکیه استنبول ښار په تقسیم چوک کې په زرګونو مظاهرچیان موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد د وزیر اعظم طیب اردوغان خلاف د روانو مظاهرو نن یو لسمه ورځ ده او د ترابلس نه را رسیدلي ریپورټونه وایي د لیبیا د پوځ مشر په بنغازي ښار کې د تیر خالي د ورځې د خونړیو مظاهرو په هغه کې د یو دیرشو کسانو د وژل کېدو وروسته له خپلې دندې استعفا ورکړې ده.
له منور شمو د خبرونو لنډي زوري د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د وادي سره سم درته د مشال مرکه درورو. د نن مرکه د شاعر او مشهور شاعر عبدالرحیم روغنی سره زموږ همکار اسرار رتل کړي راځي چوي.
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه مې واخلی. زه اسرار رتل يم او د مشال د مرکه سره ستاسو په وړاندې فسواد کیو په ګلکده کیو چرته چې د غرب سر کې یو کور دی او روغانی بابا پکې اوسېږي. زموږ اوریدونکو ته د خپل ځان په حق لوي د کلی د کور د نوم د زده کړو.
هانو زمانم هو عبدالرحیم دی روغانی باندې مشهور ما او د پیدایش کال می 1950 ته د مټي علاقه زمونږه زماده پیدایش زه
وکړم مو سومره کړی دی دا وخ مو کور و ادم بیا څنګه کو بچیانم سودی اغي سکی
ما خو پښتو کې ایم ای کړی دا او زه د سکول استاد پات شوم شپږش کال سرویس نه پس بیا ریټایر شوم. اوس په ګولکده کلی کې اوسم. ګولکده د منګوري غریزه ونت علاقه ده. ګولکده نمبر 3 ورته وي دریم نمبر ګولکده دلته خپل جون کو دا مخکې دا پساداتو پسواد کې دا غي د وژن منګ ته د خپل کلی نه دغه منتقل شو. د دې ځای موږ سوابه د تلی او سوابه نه بیا رالو دلته واپس
د سکول د ورځو وختونه امراتونه وچ سکول ته بتلې سرکاري سکول ته بتلې غرض څنګه وي بیا خپل استادم شوي.
نو سکول خو د سکول دور خو ډیر زبردست دورې د لکوالی د وډکوالی او فندور وختونه دغه خو دا خبره ده چې زه د سکول استادانو بز ډیر زیات خوښولم. دا غي وجه دا چې د وډکوالی نو ما دا ټول ماتره ماته شاعري چې موبایل ولکاو او سہی استاد ماته پما پر شیر نه جوړ کا بل به پما پر سی بل دا چې پر اسکول په طالب علمانو کې قابل وم ټول وسانه زما سره ډیر آزاد گپ او ډیر زما سره مینم لرله نو هغه وختونه خو واقع خبره چې هغه تیر شو او هغه زم یادونه دي بیا دا غنه پس ما لسن فرست ډیویژن سنس یو کو دا غنه پس بیا ما نو تعلیم پرایویټ کړی دی
وادم کم کال کې وکړو سو بچیانم دی وغي سکی
واده ما په 1902 یم کې ما واده کړو زما بچی درې میزامن دی و میلیونه دی او زامن مې سبقونه وي سو یو پکې دی هغه سعودي ته ځلازي مزدوري کوي
لکه د خپل بیمارې او نن د خپل حال په حق لره ته وای
زما هو تور زیړې بیماری ده چې د هپټایټس سی وي د دې مخ کې یو نیم کال مخ کې ما علاج کړو دوا ویاستنی ما لگولی وی شپگ میشه علاجو خو آغا علاج کامیاب نشد بیا آغا پتا چی ولگی دن آغا ستنی دا خیر نوی و آغا بانی سا مطلب دا چی اکم کسان چی و آغا کسان پکی جیل تم لارو از منگ آغا علاج چی دیگا نامکمل پاتی شو دا آغا نفس روز تو بیا ما حکومت تا درخواستو کو یو ڈاکٹر ما تا بیا نور استنی ولی کلی دا آغا پارا ما درخواستو کو دری سلور میشت انتظار میو کو خو آغا ستنی ما تا میلاو نشوی بیا د سواد میډیکل کالج پرنسپل د سواد میډیکل کالج پرنسپل تاج محمد خان صاحب چې زما یو دوست می دی او هغه زما کتاب هم کتل او هغه ته خبر شو نه هغه بیا منډه تړوله مالې داستنی دا کړی راکړي نو اوس ما 15 لستنی لګول دي نه هستنی پاتې دي په هفته کې واستن
فرق راغلی د صحت کې مو
د داستنی کمزورې کول کې ډیر زیات انتهایی سره کمزورې کوي د دې پته بیا وروسته ټیسټ نه لګي اوس په لحاظ انتهایی کمزوري محسوسوم چې لګي اوس لس قدم لاړ شم بیا ډیر سترم لګي چې پغره خطلم
لیک لوست خو موږ سره متاثر شوی
بالکل دا دماغ باندې ډېر لوی اثر پرې باسي دماغ انتهایی کمزوري کوي نو دغه کار د چې زما په لیک باندې ډېر فرق مطلب دا چې ډېر سست شوی دی ها البته کله کله چې ته وخت ته لیک ما یاد سی وړکه غوته مضمون لیکم زما یو کتاب دی د نثر هغه به ان شاء الله چې دغه شیغه کې کله کله لګ لګ دا ولیکم
شاعری مو تاسو ته کتل پته ولګي د کله شروع کړه تر اوسه مو سمره دغه سفر کړای کړي څونه کتابونه بیا او په دغه ځای کې د مختلفو ادبی ټولونو لخوا کوم کوم مزین ته لاړې لکه خپل ادبی ژوند آغاز او تر دغه وخته
البته دا اوس لکه شاعری دا فن چې کوم دی فنون التیفه ده قدرت مطلب دا چې په سړي کې دا یو ماده پیدا کړي سړي پیدایشي تور داسي خو ما ورکوای باندې دا شعر او شاعری کول خو پته نه لکه ما بس وي خو بهرحال بیا چې کله ما لیکتا حواله کړی د انداز په ووم جماعت کومه تقریبا 1912 پېتم کې نو ما لیکل وکول دا غینه روستو بیا ما ډیره مده به شاعری به کوله خو چاته پته نه و چې د شاعری کوي البته یو څو کسان مشران شاعران چې ونه زمانه خبرو خو زه به د مشاعر علم نه تلم نه تقریبا یو شکاله ز پټ پاتې شوم ما چې ما شاعری نه کړې مشاعرو کې میسن و اخر بیا یو پیر د ملګرو یو کم زار مرګری فیضان سوات یا نور داسې کسان ز مجبور کړم مشاعره لیرا واستم خو ما است کم سلی کلی نو هغه بیا ما د نوې نغمه په شکل کې د پنوم باندې چاپ کړو دا غینه پس اغه کتاب خلکو انتهایی خوخ کوز د توقونو زیات خلکو خوخ تر دې پورې چې دا ډیر قطات په روسي ژبه کې ترجمه شو بیا دا غینه پس بیا ما مطلب دا چې زما حوصله ابزایی په دا کتاب باندې وشو ما 15 کال پس بیا زوریدلی احساسات یو کتاب ولیکو 15 کال دا غینه پس ما سندریز احساس یو کتاب ولیکو او اخیری کتاب زما 1513 مخه ده په نثر کې ده چې دا نثر کې ده په 2010 کې چاپ شوی ده او دا هم خلکو ډیر زیات خوښ کړی دی زه په دې زما کتابونه ټول ایوارډي افته دي
تاسو په خبرو کې د خپل زینو خطاتو په روسي کې د ژباړلو خبرو کړه دغه شاه ژباړلې دي او دغه چرته وي
دا په ماسکو کې یو سولت شاه نوم یو کس وو یو حاجی فقیر هغه ما ته وویل چې سولت شاه ترجمه خو سولت شاه کړی و هغه د جرمني ژبه باندې هم پوهېده په روسي هم پوهېده نو هغه څه بعضې زونه په جرمني کې دغه کړي خو د هغې نه زه نه یم خبر البته دا قطعاتو هی برخه چې دا په روسي ژبه کې ترجمه شوې ده او زما زی ماسکو ته غوښته وم خود باز داسې واقعات خبرې پکې رالی چې زه بیا پاتې شوم زه تللی نه وم البته دعوتنامې راسره پرتې وې
تاسو نن سبا زیاتره څه کوئ وخت مو چېرته پاس کیږي ادبي ملګرو سره ناستې پاس کیږي چا سره رابطې کیږي
ادبي ملګري ډېر راضي دلته زما زیاته ها مطلب دا چې د یو زینا بل زینا ملګري راضي او دلته زما سره مشغوليږي خپل نظمونه غزل قطعات دارا تاوري یا سم زمين لیکلي مونږ یو بسره تبادله خیالات کوو او دې باندې زما ډېر ښه وخت پاس کېږي په دې بیمارۍ په دوران کې.
بابا تاسو وایئ چې زمونږ تېر وخت کې یو ویشت کاله پټ هم پاتې شوې، بیا رالی یو تېره دوره به واخلو چې تاسو بیمار هم نه وې، بېلابېلو سیمو ته تللی تر افغانستان پورې، دا ټولې سیمې هم کتلي دي، څه فرق راغلی دی؟ د اوس دور حالات هم بدل دي، په دې شاعرۍ په تخلیق په دغه ټول کارونو باندې په مضمون کې څونه فرق راغی نن چې ګورئ او دغه تېر وختونو کې؟
تېر وختونه پخواني وختونه خو انتهایی د امن دور وو دې وخت په نسبت باندې. هغه وخت خو مونږ بدامنی د سره پېژندم هم نه، اکثر زیات شاعري چې به وه نو هغه به رومانی شاعري به وه، ډېره کمه کمه بچته پکې داسې و چې د حالاتو به وچېړل پکې، معاشرتي کمزوریات دي هغې پکې ذکر به پکې وشو، خو دا به ډېر کم و. د هغې نه پس ورو حالات چې ورو خرابېده نو په هغه وخت کې چې کله ما نوې نغمه لیکله نو ما به محسوسول چې کم په دې وطن کې کم زیاتې کېږي، کم ظلم کېږي، کم غیر قانوني عملیات کېږي، د هغې خلاف ما په نوې نغمه کې به ډېر څه لیکلي دي. او زیات تر زه دا په دې باندې فخر کوم چې زما زیات ملګري، زیات دا نوي کل کسان چې دي نه هغو هم د دې نوې نغمې نه داسې استفاده کړې چې هغو هم د حالاتو ته مخه شوې ده، او د زلفو د اننګو د شونډو په ځای باندې هغو د زیړو شونډو د وچو اننګو هغه خبرې شروع کړې دي. نو زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم، دا د معاشرت به اصلاح کې، او مطلب دا دی چې مخ په وړاندې تلو په لاره کې دا ډېر ښه کار کولی شي داسې شاعري.
بابا د سوات حالات خراب شو، تاسو پکې سوابې ته لاړې، بېلابېلو سیمو ته هم لاړې، ناروغ هم وې، سم ولیدل ژوند هم څومره نږدې نه ولي چې هلته هغه ژوند دلته هغه سخت دی سم دی واغستل.
نو مونږ خو به داسې په مونږ باندې داسې قیامت وته دی چې مونږ د دې ځای نه کله سوابې ته لاړو نو مونږ داسې وي لکه مونږ چې د دوزخ نه سړی جنت ته لاړ شي، داسې مطمئن شو، داسې خوشحاله شو، ځان ته یو فکر شو چې یاره مونږ څه په څه جامه کې راغلي یو، په زمونږ د رنګونو نه څه جوړ شوي دي. نو دغه د امن او د بدامنۍ د فرق دی چې یاره په امن کې سړی څنګه حالت دی انسان، او په بدامنۍ کې د سړي څه حال دی. مونږ خو دلته چې کوم ولیدل دا قتل و غارت دا، یعنی زه تاسو دا وایم چې داسې حالت راغلی دی چې ګولۍ ورېدلې دي او واړه واړه بچي زنانه دا زمونږ په مخ کې په وینو کې لت تت پراته، یو وړوکی مریض په لاس کې ډوډۍ وه مړو. اوس دا مطلب دا چې په سوات کې ډېر ښکلی امن دی، او زمونږ ډېر ښکلی وخت پاس کېږي، هغه فسادات او هغه قیامت هغه خو نشته دی، خلک خپل روزګار کوي، شاعران ادیبان خپلې مشاعرې کوي، ښه په اعلی طریق په آزاد مټ باندې، دا خو ډېر ښکلی وخت دی. اوس
څه حال دی؟ ضرورت د څه دی چې نور دغه کار ښه کړو؟ مونږ د ژبې په حواله، د ادب په حواله،
ژبه د اظهار خیال او د ټول نه اولنۍ ذریعه ده، او دا د ټولې دنیا ژبې چې دي د هغې مقصد او واحد مقصد دا دی اظهار خیال، او هر قوم چې کوم دی د خپلې ژبې سره قدرتي طور باندې مینه لري دا د هغو حق هم دی، ځکه دې ته خلک مورنۍ ژبه هم وایي. نو زه دا وایم چې پوه قوم هغه دی چې هغه د خپلې ژبې، د خپل کلتور، د خپل روایاتو د دې قدر وکړي، د وخت سره دې د بدلون قدر وکړي، داسې نه چې دا منجمد وساتي، جمع وساتي، نه، د وخت سره هر یو شي کې بدلی راځي او دوی دغه بدلی قبول کړي. زما دا خیال دی، او نور ژبې زه ټولو ژبې د زما خو د ټولې د دنیا د ټولو ژبو سره مینه ده. زه دا وایم چې ژبه څه ده؟ خو د خیال اظهار پې وشي. ژبه څه ده؟ خو د خیال اظهار پې وشي. بیا دا ولې د سبب د بېلېدو شي؟ انګریزي ده که فارسي که نورې ژبې، چې مې ذهن ته راورسي پښتو شي.
افغانستان ته تللی دغه ځای د لیکوالانو سره پېژندګلي لرې، که لږ هغه خاطرات راته ووایې، هلته هم کار کېږي پښتو ته؟
هلته افغانستان کې ته تللی یم، د افغانستان د یو څو لیکوالو سره زما تعارف دی، او هلته چې کوم کار کېږي هغه خو ډېر باهوشه خلک دی او ډېر بیدار خلک دي. د هغه ځای لیکوال چې دي هغه بیا خاص کر د نثر خلک دي، تحقیق کار چې کوم هلته شوی دی نو ډېر لوی کار هغوی کړی دی. او زه چې تللی یم نو هلته زه خوشحاله په دې وم چې زه هلته زما په نوم هوټل جوړ شوی په کابل کې، نو هلته کې ډېر کسان به داسې راغلي نو زما شاعري به ورته داسې یاده وه چې ما به دا نه وي چې زه په کابل کې یم، خو ما به چې زه په سوات کې یم.
بابا موسیقي مې خوښه یې څومره تر کومه حده؟
موسیقي خو مطلب داسې سارووم د باو سارووم موسیقي خوښه یې، او بیا چې انسان چې نو خامخا به موسیقي خوښه یې. او بل دا چې موسیقي دا د انسان د جذبه ده، موسیقي اورېدل، موسیقي غږول دا د انسان جذبه ده، د الله تعالی په انسان کې دا پیدا کړی شی دی چې دی به موسیقي غږی، دی به موسیقي خوښه یې. موسیقي وایي خوشالحانۍ ته، که هغه تا د مرۍ نه خوږ آواز وویسته، که د سالې نه دې وویسته، دا دې ته وایي خوش آوازي، خوشالحانۍ. حضرت داود علیه السلام چې کوم دی زبور چې به وي نو دومره هغه خوش آواز هم نو دومره خوش آواز و چې مطلب دا چې دنیا به ترا غونډې ده، مطلب دا دی چې داغه دا خوش آوازي چې وکه دا نه دا یو بهترین موسیقي و
تاسو ډیره نغمه ډیره سندرې ډیر خواږه خواږه کلامونه د دوړو خوسیمو پښتنو هنرمندان ویل دي هغه چې اور څنګه احساسوي
زما شاعري خو زیاته هارون بچا ویل ده هارون بچا ویل ده هغه خو ډیر یو مطلب دا چې یو استاد سره دی دا هغه پدې کې مطلب دی چې هغه ډیر زیاته په خپل باندې هغه شوقیه سره دی د دې موسیقي سره د دې ګلوکارۍ سره د هغه انتهایی مینه ده او دغه مینه هغه داسې مقام ته رسولی دی چې هغه په دنیا کې نوم پیدا کړ او هغه د غزل ویلو اهل دی هغه د غزل ویل چې کوم چې څه څه انداز غواړي هغه انداز هغه خپلوي نو په دې وجه زه د هغه مطلب دا دی چې د هغه نه ډېر متاثر یم د هغې نه علاوه ظفر اقرار او داسې نور ملګرو دا زما موسیقي دا شاعري ویلې ده
دغه نغمې چې کله په خپلې اورې دا وخت اورېدونکي هم دي زه به هم غواړم د هارون باچا کوم غزل یا کوم نظم ستاسو ویلې چې ستاسو ډېر خوښي او وایي روي لږ راته ووایه چې ستاسو باندې هم ښه لګي
نو هغه چې زما څومره غزلې ویلي دي که نه نو هغه زه دا نه شم ویلی چې یاره زه کومه یوه تاسو ته ووایم چې یاره دا یې ښه ویلې ده د ټول نه زیاته ښه ویلې ده یاد زما خو په خپل ځاني هر یو غزل جدا جدا خوښ شوی دی
بلو بلو لاڑو جو اصلا فل مسلکا نو دازکا 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 آجن زمون تیری کی پا دنیا خور خزلے چھ داولے 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 مک کے خفیب خلق اوسی پاسمان تیری شکا ہر سمرا دو آیا دوزان اول حجت رواو اس محتاج دا جہان دخور دا خزل شان پراتی اپ ڈیران نو تیری گی پا دنیا مو زندگی پا غم لڑلے چھ داولے 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 حکمت دن ہی سوا مونگو گن لس پکا نو دازکا 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 آجن زمون تیری کی پا دنیا خور خزلے چھ داولے 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 تاریخ رات پان پان وائی پاتے ہان جزان تفکر کو شکست روپ ہر میدان محکوم داس قوم یوچ خوراک پناولے چھتاولے داولے 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 سمنگھرا خبران اسی کی بیٹو پکا نو دازکا 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 آجن زمون تیری کی پا دنیا خور خزلے چھ داولے 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 رسول باندی ایمان لرو محکم منزل پنپلو نو یدش پیور زے اڑم رکات بپ کے پاتران نشی پقسم پہجا پرو جیو لیو بلا مقدم خوبیا ہم دغم شپے مپخا دائے نشوے بدلے چی داولے 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 داولے
ګرځېدلې بېلابېلو سیمو ته کومه سیمه هم زیاته خوښه شوې ده چې غواړې چې هلته بیا بیا لاړ شئ په خیبر پښتونخوا کې
زه خو په ما صرف یو کوټ بلوچستان نه دی دلی دغه ته نه متله او نو دغه چترال لا غخ وا اخري سره پوره تلما نظم خو د سوات علاقې سوات وطن کوستانو نه دا ټول ما کتلی دي نظم خو کو په خاریو پالا سم پالا خوانی چې په خور د علاقې زما ډیر زیات فخر دي او بیا خاص کر په خور مې د عزت ډیر نږدې دي
سو وجه کی دي
په دې په خور کې ما پړکواري سبق ویل دي او زه په فارورد سکول اند کالج به وته په هغه کې زپلار داخل کړو ما نه هغه د هغه کې ماته هغه یادونه را مخې ته کېږي نو ماته دا ټول پېښور په هغې په وجه باندې خوږ دی او ډېر زیات خوږ.
خیبر پښتونخوا کې بې امني د پښتنو نااتفاقي څه به وایي څه په کار دي پښتنو له؟
اصل کې خبر دا ده چې پښتون قوم خو ډېر ښه باهوشه قوم دی او باشعوره قوم دی. د دوی د اتحاد د یووالي د اتفاق د دې درګو د دې څخه دوی مطلب دا قدیم دوی را روان دي او دې اهمیت د یووالي اهمیت دوی ته ټولو ته معلوم دی. زه افسوس کوم چې زمونږ مشران یو نه دي. زه دا وایم چې په اوچته سطح باندې مشران یو شي نو کشران قوم چې دی هغه مکمل طور باندې یو دی. زه دا وایم چې د مشران دی په خپل کېنی دا اختلافات ختم کی دا قوم دی یو کی او دا په خپل چې بس یو مشر پس خلک دی په بل مشر پس خلک دی هغه د مولیانا فرقې ته جوړی شي دی نو دا امکان نه لري بیا یووالی. تر څو پورې چې په مشرانو کې یووالی نه وي نو په نور قوم کې یووالی امکان نه کی. بل دا ده چې زه دا وایم چې پوهان خلک دی زمونږ مشران ډېر پوه خلک دي هغو د جدید دور سره د نوي دور سره په خپلو رویو کې تبدیلیانې راولي او دا په ټوله دنیا کې داسې شوي. لکه مثال په طور زه تاسو ته دا وایم چې برطانیې شوه په برطانیې کې هغه پخوانی شوه بادشاهت اوس هم د جمهوریت په غېږه کې څومره په خپل وقار او د عظمت سره موجود دی. دا ولې اگر هغه د وخت سره هغې رنګ بدل هغې له جمهوري رنګ ورکړو دا شان دي. ته کینیډا ته وګوره ته آسټرالیا ته وګوره داسې نور ملکونه شته دي چې هغه کې هغه بادشاهتونه په موجوده دور کې هم د خپل وقار او د خپل عظمت سره موجود دي. دا ولې د وخت سره په خپل رویو کې تبدیلیانې په کاري.
تاسو ناروغه هم وي دغه ادارې چې د لیکوالانو شاعرانو لپاره وظیفې ورکوي هغې علاج هم کوي نو تاسو ته هغې څه مرستې کوي؟
ما سره خو جي د پښتنو حکومت د کتاب په حواله باندې د ادب په حواله باندې میا افتخار حسین بادشاه زما سره ډېر کومک کړی دی د هغه شکریا ادا کوم. د ادب په حواله باندې د هغې نه علاوه زما سره نور چا ستغه نه دی کړی. د علاج معالجې په دغه کې زه څلور پنځه میاشتې انتظار مې کړی و او نه کېد. خو دا ډاکټر تاج محمد خان تمغه شجاعت حامل هم دی هغه دا کوشش وکړو هغه ما ته که زه خبر نه ومه تاله مخکې دا ستنې دغه کړې درکړې وي نو د حکومت طرف نه په ما زه مایوس وم د علاج په حواله باندې.
بابا غواړو به چې ستاسو نه یو کلام هم واورو زمونږ اورېدونکي به وړي هغه شعرونه چې تاسو ته یاد وي.
دا یو درې څلور قطعات به ووایم او یو داسې مختصره غونته غزل ده هغه بیا ووایم. قطعه ده: که خپل سر بچ کول غواړي، که خپل سر بچ کول غواړي، سرمایه به ورکوي، که د بل په سوري ژوند کړي سرسایه به ورکوي. او دا د مینې دور نه دی، زمانه د کاروبار ده. دا د مینې دور نه دی، زمانه د کاروبار ده. چې د چا په زړه کې اوسي کرایه به ورکوي. بل وقته ده: په ځینو خام سیزونو باندې صرف خدای پوهیږي، ځینو خام سیزونو باندې صرف خدای پوهیږي. یو داسې شی ته جوړ کی چې بل شی ته نه جوړیږي. او دا باز خاوره داسې وی نارې کړې وي پیغلې میړه ته جوړې ده شي خو سړی ته نه جوړیږي. نو بل وقته ده چې دې کندر کندر وطن لا، دې کندر کندر وطن لا، دې کندر کندر وطن لا معماران له خدای غواړم. دې ټوکړي ټوکړي اوس لسلا مصلحان له خدای غواړم. چې دوزخ له لته ورکی ټول وطن جنت جنت کی، د شیداد غونت بازوقه مشران د خدای غواړم. ستا حالت د نن کده سبا قصې دی وجاړم، ستا حالت د نن کده سبا قصې دی وجاړم. غواړم چې آشنا او ناآشنا قصې دی وجاړم. او ولونه ولونه زلفې پر لپاسه لوپټه زړه، ولونه ولونه زلفې پر لپاسه لوپټه زړه، دا د بیوسۍ که د حیا قصې دی وجاړم. بل شعر دی چې یو دی په خایس، یو دی په خایس، بل دی په مړاو اننګو سوزم. یو دی په خایس، بل دی په مړاو اننګو سوزم. نو دا قصې دی وجاړم که دا قصې دی وجاړم، او دا قصې دی وجاړم که دا قصې دی وجاړم. او هار کې دا زړې زړې مړۍ دي کس کروټي دي، هار کې دا زړې زړې مړۍ دي کس کروټي دي. دا ستی ارمان که د ښکلا قصې دی وجاړم، دا ستی ارمان که د ښکلا قصې دی وجاړم. او نرمو نرمو خوارو خوارو لے چکے زاڑ بنگڑی
نرمو نرمو
نرمو نرمو خوارو خوارو لے چکے زاڑ بنگڑی دا قصے کدا کدا شرنگا قصے دی اجاڑم نو یو دی پخائز پل دی پمڑاو آننگو سوزم دا قصے دی اجاڑم کدا قصے دی اجاڑم آخری شیر دے اے سوی احساسا روغانی لأوخ کی وچی کا احساسا روغانی لأوخ کی وچی کا دمر زور می نشتا چی دا تا قصے دی اجاڑم
درد بپن رخ پلی منی دا ڈالو تڑم درد بپن رخ پلی منی دا ڈالو تڑم چی مزدور ایلا کل بلوٹا تا زیر آشا اے زیر آشا گوان بستورو سرستوری شو دشپیر آشا دشپیر آشا سہا غیر آشا دشپیر آشا پہا غیر آشا دشپیر آشا واڑی روغانیا گرے کن شیخ پلا دی مرضی داؤ کشیر آشا حل شیر آشا گوان بستورو سرستوری شو دشپیر آشا دشپیر آشا پہا غیر آشا دشپیر آشا بہاغیر آشا دشپیر آشا چک ملار میں در خود لے بہاغیر آشا بہاغیر آشا گوان بستورو سرستوری جو دشپیر آشا دشپیر آشا بہاغیر آشا دشپیر آشا بہاغیر آشا دشپیر آشا
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 7:30 بجو او د جمعې په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون باچا سره اوریدل شي.
ماہی پرد سرا دا چغ وہما سکل مرما زخو پختون یم دا مر خونی وران ما کابل تا زما دا ماہی پرد سرا دا چغ وہما سکل مرما زخو پختون یم دا مر خونی وران زما دا پلار نک کسی ماتا کبھی نہ کابل تا زمان د ماهی پر د سرا دا چغه وهما ز کلم رما ز خو پختون يم د مر خون یورانه جنت لرما دا زما گنا دا غلے ما زما تاریخ زما پختو دا دی گوادا ہمت لرما پا نفرت وان وطن پا مینا جوڑو ما کابل تا زما دا ماہی پر دا سرا دا چغا بہما ز کلم رما ز خو پختو یم دا مر خونی ورانو زما دوی